آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. وسلوالو طالبانو د ننګرهار د ولایت د خوګیانو په ولسوالۍ کې د امن نظم په پوسټو بریټ کړی دی. د پاکستان په شمالي برخه کې د یوې هلیکوپټر په سقوط کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي دي. او امریکا او اروپایي اتحاد نن د جمعې په ورځ د دویم نړیوالې جګړې د بریالیتوب ورځ نمانځي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن پر پروتونو علاوه د ادبي ډېرې پروګرام لرو. دا زلمو شاعر نورجان بهیر خبرونه تمل مکړه ده. کول شي روسه پروګرام ته زنګ وهي او خپل پښتني مطرح کړي. اوس ز زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
وسلوالو طالبانو د ننګرهار د ولایت د خوګیانو پولیس والی کې د امن نظم پر پوسټو باندې بریټ کړی دی. د والی ویان احمد زی عبدل زی امریکا راغته ویل چې نن سهار پر درو بجو د مملي په سیمه کې د غبرت سوي دی. په دې جنگ کې څلور وسوال وچل سوي او 15 تنه نور ټپین سوي دي. د غراز د امن نظم دوه اسکر هم ټپین سوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د خبر تایید کړی دی چې دوه کسه وچل سوي دي او درې کسه نور یې ټپین دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پکتیا د والی مرستیال ویلی دی چې د ځاځي اریو په ولسوالۍ کې د 22 برمته شوو کسانو نه دوه ماشومان خوشی شوي دي، خو د نورو په باره کې معلومات نه لري. ناپیژندل شوو کسانو د کرکټ په میدان کې پرون حمله وکړه، دوه ورونه یې ووژل او 22 کسه یې د ځان سره بوتلل. عبدالولی صحیح د امریکا غږ ته ویلی دی چې د سیمې د مشرانو په واسطه یې د دې کسانو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي دي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته په خبرو کې په دې پیښې باندې د معلوماتو ورکولو په حقله ویلي دي چې نه یې تاییدوي او نه یې ردوي، او همداشان بلې منبع هم د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د پاکستان په شمالي برخه کې د یوې هلیکوپټرې په سقوط کې لږ تر لږه 9 کسه وژل سوي دي چې پکې دوه سفیران او دوی د سفیرانو مېرمنې شامل دي. په دې پیښه کې په پاکستان کې د ناروې او فلیپین سفیران او د مالیزیا او انډونیزیا د سفیرانو مېرمنې وژل سوي دي. چارواکي وایي چې الوتکې نن د جمعې په ورځ د نالتر درې ته نږدې سقوط وکړي. په الوتکه کې دوه پیلوټان او یوه عمله هم وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اسیم باجوا پر ټویټر باندې لیکلی دي چې په الوتکه کې د پولنډ او هالند سفیران هم سپاره و چې په پیښه کې ټپیان سوي دي. پاکستاني طالبانو د دې الوتکې د راغورځولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دي او وایي چې د دوی هدف لومړی وزیر نواز شریف و. خو د پاکستان حکومتي تلویزیون د دغه هیواد د دفاع د وزیر له قوله ویلي دي چې پیښه د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته سوې ده او پکې هیڅ تروریستي عمل رول نه درلودی. د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف دفتر ویلي دي چې هغه په یوه الوتکه کې د ګلګیټ پر لور روان و، خو د پیښې په اړه د خبرې دوه وروسته بیرته اسلام آباد ته راستون شو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیونه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي چې هغه به نوی حکومت تشکیل کاندي. هغه د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د برتانیې محافظه کار ګوند د پرون ورځې په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی دی. مخکې پیشبینی شوی و چې د کارګر او محافظه کار ګوندونه به په انتخاباتو کې اوږه په اوږه روان وي او مساوي څوکۍ به وګټي. ښاغلی کامرون به د 15 نورو کلونو دپاره د برتانیې صدر اعظم وي. د هغه په مشرۍ محافظه کار ګوند د ولسي جرګې د 650 څوکیو د جملې نه 326 څوکۍ ګټلې دي. د انتخاباتو د نتایجو د معلومېدو وروسته د مخالفو ګوندونو مشرانو استعفاګانې وکړې چې پکې د کارګر د ګوند مشر ډیوډ ملبن هم شامل دی. ښاغلی کامرون د ملکې الیزابت سره د بکینګهم په قرصر کې د لیدو وروسته ویلي دي چې یو هیواد دپاره به د یو هیواد دپاره به یا د متحد هیواد دپاره به کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې د ریفورم اجازه به ورکړي چې آیا برتانیه د اروپایي اتحاد 28 ملکونو د تجارت په اتحادیه کې پاتې شي او که ووځي. د چارو کارپوهانو ویلي دي چې د غریګيري خای پراتونکو دوه کلونو کې تر سره شي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټیونه د سیمه نړۍ خبرونه تی دا مورکو امریکا او اروپای اتحاد نن د جمعې پورز د دوی منړي والي جګړې د بریالیتوب ورځ ظلمنځي په دې ورځ او یا کال مخکې نازي ځواکونو خپل وستي پر مځکه کښې ښودلې او دوی منړي والي جګړه پای ته ورسېدله. ولسمشر اوباما په خپلې هفتیزې وینا کې هغو کسانو ته چې په دویمې نړیوالې جګړې کې خدمت کړی دی د درناوي مراتب وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې دغه سرتیری هغه نسل و چې په حقیقت کې یې نړۍ وژغورله. ولسمشر اوباما نن د ټولو امریکایانو څخه وغوښتل چې بیرته دې هغې ازادۍ ته ژمن سي چې دوی یې د دفاع په خاطر جګړه کړې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې د بشري حقوقو ګروپ د جمهور رئیس اسد په حکومت باندې تور لګولی دی چې په تازه حملو کې د کلورینو زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د سوریې د بشري حقوقو شبکې ویلي دي د پنجشنبې په ورځ حکومتي هیلیکوپترو لږ تر لږه په درې ځایونو باندې د ګازو ډک بیرلي بمونه واچول چې یو کس یې وژلی او د شپېتو نه زیاتې زخمي کړي دي. د بشری حقوقو دغه ډلې په ټویټر کې لیکلي دي چې دا حملې د سوریې په شمال لویدیځه سیمه کې د جانودیا، کانسفرا او د هزارین په کلو کې شوې دي او دا بمونه په یو روغتون باندې غورځېدلې دي. جمهور رئیس اسد په وار وار په وسلوالو چې کوشش کوي حکومت یې له منځه یوسي تور لګولی دی چې په ولسي خلکو باندې په حملو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. ښاغلی اسد د 2013 کال په اخرو وختونو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې په خاص ډول د سرین ګاز د استعمال نه وروسته موافقه کړې ده چې د خپلو کیمیاوي وسلو تاسیسات او ګودامونه به تباه کړي، خو د کلورینو ګاز د کیمیاوي وسلو د تباه کولو په موافقه کې نه و شامل. جمهور رئیس اسد ویلي دي چې کیمیاوي وسله نه ده استعمال کړې. خو د بشري حقوقو ګروپونه درګرده په دې ټینګار کوي چې دمشق د کیمیاوي وسلو د استعمال نه لاس نه دی اخیستی. د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې تیره میاشت وویل چې شواهد ښیي چې دمشق د مارچ په میاشت کې د عدلی په ایالت کې په څو بیرلي مرګانیو حملو کې چې ګمان کیږي د کلورینو ګاز دی دا بمونه استعمال کړي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د چارو مؤسسه چې د سوریې د کیمیاوي وسلو په تباه کولو کې کومک کړی دی کوشش کوي چې د هغو او نورو حملو په هکله حقایق معلوم کړي، خو تر اوسه دا اجازه ورته نه ده ورکړل شوې.
د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری فرانسې ته تللی دی چیرې چې به نوموړی د خلیج د سیمې د همکارۍ د شورا د بندنیو چارو د وزیرانو سره وګوري او پر امنیت او سیمه ییزو موضوعګانو باندې به خبرې ورسره وکړي. د نن ورځې په خبرو کې به په منځني ختیځ کې د ایران د مخ پر زیاتېدو د نفوذ پر مسلې باندې هم خبرې وسي. ښاغلی کیری پرون د پنجشنبې په ورځ په ریاض کې په یو خبري کانفرانس کې خپل سعودي انډوال د باندنیو چارو وزیر عبدالجبیر ته وویل چې په یمن کې د یو پنځه ورځني زوربند د رامنځته کولو دپاره هلې ځلې روانې دي تر څو سیمې ته بشري مرستې ورسول سي. دواړو د باندنیو چارو وزیرانو وویل چې اوربند په سیمه کې د وضعیت پر اساس تمدیدېدلی سي.
د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی چې د بالتیمور په ښار کې د پولیسو په بند کې د یو تور پوستي امریکایي مرګ د دې سبب شوی دی چې دغه وزارت د بالتیمور د پولیسو په ډپارټمنټ کې د مدني حقوقو نه د ممکنو سرغړونو په هکله تحقیقات پیل کړي. د دغه وزارت چارواکي چې د نوم د نه ښودلو په شرط د مطبوعاتو سره خبرې کړي دي ویلي دي چې د امریکا لوی څارنوالې لوریتا لینچ نن د جمعې په ورځ ښایي د دې تحقیقاتو امر وکړي. پرمن لنچ چې تیره اونۍ د سنا څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه پرون د پنجشنبې په ورځ په یوې استماعي غونډې کې اشاره وکړه چې ګواکې د عدلی وزارت لخوا به په دغه مورد کې تحقیقات پیل شي. هغې وویل کله چې د پولیسو د ډپارټمنټونو او افسرانو په ضد شکایت کیږي چې دوی سرغړونې کوي نو د عدلی وزارت مسؤلیت لري چې شواهد وڅېړي او لازم تغییرات راولي.
او شمالي کوریا خبرداري ورکړی دی چې کچیرې د جنوبي کوریا بیړۍ د دغه هیواد هاري مربوط او بوت د ژړې بیرې په جنجالي سرحد کې چې د دواړو هیوادونو پرې د ملکیت دعوه د ننوتلې نو د اختاري پرته به برید پر وکړي. دا خبرداري د شمالي کوریا د رسمي خبري اژانس ته خبر شوې دی او پکې ادعا شوې ده چې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د جنوبي کوریا ولس بیړۍ په دې بانه چې د چین په کبنیونکو بیړیو پسې ګرځي د شمالي کوریا مربوط حریم ته ننوتلې دي. تر اوسه پورې د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د دې خبرداري په هکله تبصره نه ده کړې. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د کوریا د ټاپو په لویدیځ ساحل کې سرحد چې د امریکا لخوا د کوریا د جګړې پر مهال